یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادۍ رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ټاکل شوې ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ برخلیک ټاکونکې خبرې پیل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تنه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. او چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یو نوي تړون کې یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونې داس مال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم د تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اگست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نشي ښودلی چې یو توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. د همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ډېری افغانان ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له طالبانو سره د یوه حکومت په جوړېدو کې کمزوري سي، ځکه دا هغه ډله ده چې غواړي منتخب حکومت په یوه اسلامي امارت بیا بدل کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. دا خبر امریکایي خبري سرچینو د یو شمېر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړې دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو په وینا ویلي دي چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د دې په بدل کې چې افغانستان د خپلو پوځیانو یوه لویه برخه وباسي، چې طالبان له کابل سره د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخامخ خبرو ژمنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي چې که طالبان د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم سي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنیدلو بهیر بند سوی دی. د دې وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. د افغان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 60% وګړو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شوی و وویل چې نږدې 40-50% افغانان کافي خواړه نه لري. چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یو نوي تړون کې یو ځای شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چې چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون په لغوه کېدو خوښ نه دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو تړون آی این اف په 1980 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد ولسمشر میخایل ګورباچوف لاسلیک کړی و چې پرون واشنگټن په رسمي ډول له دې تړونه بهر سو. د سږ کال په لومړیو کې امریکا او ناټو پر روسیې د نوي کروز توغندیو د ځای پر ځای کولو تور پورې کړ. مسکو دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی دې ته لیواله دی چې له روسیې سره یو نوی تړون لاسلیک کړي او چین پکې داخل کړي او په دې تړون کې به هر ډول اټومي وسلې راکمې کړي. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګازو د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي ګازو یوه نلیکه څو ځایه قطع کړې وه. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلې او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړی دي. دا تخریب سوی نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالیږي او په مکسیکو کې د تیلو او ګازو د انتقال مرکزی نلیکه ده. دا څنګهل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره د نلیکه تخریب کړي او قطع کړي ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا قطر پلازمینه دوحه نن د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو خبرو کوربه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید جهنده ی...
دا د سولې د عالي شورا د مرستیال ویان د اسدالله ظاهری دی چې دا دوهی دا خبرو پاړه په ریپورت کې به بشپړې څرګندونې واوري. دا هلمند امنیه کمانډان وایي څلور کسانې د نفوذي بریدونو په تور نیولې دي.
څلور نفرې کم ګروپ چې وو نفوذي، د دوی هدف و چې ځان پولیسو ته داخل کړي.
دا سمونمل احسام الدین هل سراب مرکلرو او همدارنګ به په یو ریپورت کې تاسو په اوروزګان کې له هغه ادعا هم خبر کوچی وایي د پوهنې په برخه کې په یو شمېر نړیوالو مؤسسو کې فساد موجود دی. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي. د قطر پلازمینه دوحه نن د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکې غونډې کوربه ده. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې دا پړاو خبرې به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره کړي. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
سلام وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویاند اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شفق صاحب، متاسفانه چې موږ سره د ظاهری غږ نشته.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و
دای وای خینه خې وینو. دا غونډه د اوربند او سولې په لور زیره ورکون کې ده. مونږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې په عملی او ملموسی پریکړې وشي. د قطر پلازمینه دوحه نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتونکي دي. هغه خپله دا خبره تېره ورځ د ټویټر له لارې بیا تکرار کړې ده. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش له معلومېدو سره حاضر دي چې افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت به هم د یو سیاسي جهاد په توګه دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخت د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر کړي.
نشست یک روز زمینه را مساعد می سازد با مذاکرات بین الافغانی.
دی وی دنن روز غونډه هغه بین الافغانی مذاکرات ته زمینه مساعدوي چې په دنمارک او اویا اوسلو کې به تر سره شي او حکومت به هم پکې ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغانی مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفه تر سره کړي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغانی مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکولو. زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. بله انصر،
ډیر زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه. په روانو خبرونو کې به دوستانو ته وایو چې موږ به د قطر د خبرو روان بهیر تر هغه ځایه چې ممکن وي او خبرې رسنیو ته راوتلی شي له نږدې څارو، او اوریدونکي به په دې خبرو کې له هر ډول نوي پرمختګ نه خبر ساتو. له تاسو مننه کوو شفق صاحب. کور موادان دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند امنیه کمانډان سمنول احسامالدین هلمند ازادي راډیو ته ویل دغه څلور کسانې تازه د پولیسو وبخی. د هلمند امنیه کمانډان سمنول احسامالدین هلمند وایي چې څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولې. د پوینا دغه څلور کسانو تازه د پولیسو دنده پیل کړې و او غوښتل مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ سي او هلته په خپله په داخل کې د پولیسو پوستې ته سقوط ورکړي. د امنیه کمانډان ویل نه پوهیږي چې دغه کسان چا ګمارلی و، خو تر دې وړاندې دغه ډول بریدونه هغه کسانو کړي چې طالبانو سره اړیکې لري. د هلمند امنیه کمانډان وایي د نور معلوماتو لپاره نیول شوي کسان تر تحقیق او پلټنو لاندې دي او ډیر زر به تازه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو بریدونه چې په خپلو مورچل شریکو باندې خپلې ټوپکې راګرځوي ډیر کله د درنې مرګ ژوبلې او همدارنګه د پوستو د سقوط سبب کیږي. عموما وسلوال طالبان د ډول کسانو د ملاتړ مسولیت په غاړه اخلي. د هلمند امنیه له قمندان احسان الدین هلمند سره د ازادي راډیو خبريال مرکه کړي. دا مرکه اورو.
سلو نفرې کم ګروپ چې وو نفوذي، د دوی هدف و چې ځان پولیسو ته داخل کړي او هغه هم د مرجع په پولیسو کې او بیا ځان ورسي د مرجع ولسوالۍ ته، دوی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسېږي. ولې چونکې دوی په هدف ونه رسېده، دلته په څوک اشاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد باندې درلود.
یعنی به فکر کوي دا به غټه پیښه وای. دوی غوښته چې په دې ډول د مرجع مرکز ته سقوط ورکړي. لوی هدف ولي او یا لوی هدف ترلاسه کړي، هدف یې څوک اصلا؟
اوس خو په ابتدایي تحقیقات کې چې دوی کم اقرار کړی دي یا کم خبرې کړي دي، د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کیا او بیا د مرجی ولسوالۍ ته ځان ورسی او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړک اړیکې کسي او آینده د دوی څه پلان واغ به نور په آینده تحقیقات کې معلوم سی چې د پوستې د سکوت پلان مدرلو دی، د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی، یا مو د وسایت د سلا او تشتولو پلان درلو دی، هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سی.
زما بل پښتنه د دې موضوع بهر د دې جنایي پیښو په خاص ډول د غلاو په اړه ده. دا غراب د شپږ میاشتې کې چې داسې متوازن روان دی، علت څه شی دی؟ ولې دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری، تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځانته خرچا پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زره اغلن په د 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي. کم چې څارنوالۍ ته سپارل سوي دي 229 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې دا اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلي دي دا ګراف بیخي ښکته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهار څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي، یا ستاسو په ضد دسیسه ده، او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته عبور کړی دی او دلته راغلي دي او دا غلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بڅ د باندې څخه هم غله پکښ کې وي، د هم مرز ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي. خو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي، په هر شهر کې غلاوي کیږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنی قومندان حسام الدین هلمندو چې تاسو ورسره د څلورو هغه نفوذي کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده چې د په وینا نوی د پولیسو لیکو ته شامل شوی وو، او غوښتل یې د مارچې ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته د پولیسو له منځ نه په پولیسو بریدونه وکړي او پوستو ته سقوط ورکړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم فیروزه عزیزي له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هیواد ته د پاکستان او ایران د لوري قاچاقي وارداتو ستونزې جوړې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل د قاچاقو اصلي لاملونه د سرحداتو نه کنټرول، د زورواکو شتون، فساد او جګړه ده.
دا تنها د پاکستان او د ایران د طرفه نه کیږي، د نورو ملکونو د طرفه نه کیږي. دا واقعیت دی. د افغانستان نه یو څه مالونه، تیږه او معدن او لرګي او کرومایټ دا هم قاچاق کیږي.
ښاغلی الکوزای وایي که د دې قاچاق مخنیوی ونه شي د دولت عواید به ورسره راکم او په مارکیټ کې به ګڼې ستونزې رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لومړي ځل به په کابل کې د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو ستر نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د دې نندارتون لپاره 300 بیلابیل غرفې ځانګړي شوي او درې ورځې به دوام وکړي.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان بخصوص میوه‌جات برای بازاریابی معرفی تولیدات ما، تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشدثین با سرمایه گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه موثر باشه.
خغلی رستمی وایی یاد نندارتون و در روان سی شنبه په ورځ د کابل په بادامباغ کې پیل او تر پنج شنبه پورې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره دا نندارتون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ جوړیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څوبهنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 15 پېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 450 افغانۍ.
دوستان، اوس هم راځئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته ورشو. دا چې څه یې لیکلي دي او په کومو مسلو یې سر مقالې خپرې کړې، رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی: سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډېر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سر مقاله باره کې یادونه سوې، سره له دې چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات تر سره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نمایندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خاوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورسپانې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیک کیږي باید سیمه ایز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سر مقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
دا اوروزګان ولایت د پهنې ریاست چارواکي وایي د هغه نړیوال موسسات یو شمیر نړیوال موسسات دغلته په فساد کې لاس لري. دوی وایي د هغه موسسات چې په دې ولایت کې د پهنې ریاست سره همکاري او مرستې کوي خو وایي مرستې شفافې نه دي او له فساد ډکې دي. په دې اړه به د شریف الله شرافت رسولې رپورت واورو.
دا اوروزګان ولایت د پهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر هغه نړیوال موسسات چې د پهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیات اندازه فساد پکښې کې موجود دی. د دغه ولایت د پهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صداف نوم.
د فساد موارد مونږ نشو ردولی، شاید فساد په مختلفو برخو کې وي. زموږ معلومات خو دا دی چې انرسی دا اوس زموږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ورسره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د دولس شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اوروزګان ولایت یو شمیر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکیل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر وکوي او هغه د بازار په ساحه کې دی. شاته نو موږ چې خبرې د بازار په ساحه کې خلکو تور کړي دي، هم هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ورځي، صرف 500 روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزوری دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بې برخې دي. هغه کوم سنټران چې راغلي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري هغه خلکو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسؤلینو سره خبرې وکړي خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسؤلینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره سره د اوروزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړی چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسؤلینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
سی بخش کې کوم موسسات کار کوي، پنک شاپي بخش کې کوم موسسات کار کوي، او داسې په پوهنې په بخش کې کوم موسسات کار کوي، بالکل له نظر موږ د تایید وړ دي. موږ هم په دې پروسه کې دي هلې ځلې کړي دي. دغه پروسې د بېخي ډکې له فساد سره دي. هر هغه څوک چې په هره بخش کې فساد کوي، هر هغه څوک چې په هره بخش کې کار کوي، مطلق د هغو د محکمې او د اعشادي مجازات غوښتنه موږ کوو.
دا اوروزګان د پوهنې رئیس دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو موسساتو د کارونو لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره اوس یو کمیسیون جوړ کړي چې وخت پر وخت د ټولو موسساتو فعالیتونه څاري. په اوروزګان ولایت کې د پوهنې په برخه کې دغه څلور موسسات فعالیت لري، لکه یونیسف، انرسی، ځوا او د صدافنم. شریف الله شرافت، آزادی رادیو اوروزگان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د خوست خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به د بیوزلو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل لور ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویلي دي چې دا اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی دي د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپونه جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخلا کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، دې ته مونږ فنډ جوړ کړو. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغه تداوی علاج په وړیا توګه چې هم په خط طریقه سره تر شي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بیوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادي علاج د پیسې دی، د کمخ دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارت په ځان باندې وګوري، که په ورځ کې شل دېرش یا پنځه مریضان ګوري، نو لس پنځلس مریضان غریب خلک دلته راځي، هغه ورسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ مونږ پر مخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم ګډون کړی و. ښاغلی فدایی د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید قانونمندۍ لپاره، پروفیشنالیزم لپاره، د ریسرچ تحقیق لپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې، په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لوري ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنټرول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوایی په حکومت د سولې لپاره خیر عدل دی او طالبان بیا د سولې لپاره دومره ژمن نه دي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. د په وینا د بل ملت سره لویا جفاوي چې په دواړو لورو کې یو لوری سولې ته ژمن ونه اوسي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي، وس ټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې د سولې دعا قبول کړي. نادرشاه تکل د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ نوې د سولې خبرې د خې پر مخ لاړې شي، خو د ډیورن پر موضوع باید هوکړه ونه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وای چې وستول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي. خدای دې زموږ د سولې دعا قبول کړي. د پیغام سوزل راستولې محمد عزیز غالب د مارجی نه وای له هر طرف څخه غواړو چې د لوی اختر پر راتلو سره اوربند وکړي، ځکه چې درې ورځې اوربند هم زموږ د پاره یو لوی غنیمت دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وای چې د بده مرغه جنگ افغانان ډیر زورولی دي او ټول د سولې لپاره خوشبین دي. مظلوم یار وای په